السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د دې ساعت په دویمه نیمایي کې تاسو درسي ساعت اورئ چې د ووم ټولګي زکونکو ته پکې د جغرافي مضمون تدریس شوی خو په خبري ټولګه کې دا مسئله راخستل شي پاکستان نن په دویم ورځ هم د کډوالو استلو ته دوام ورکړی ل پرون راهیسی نوی کسان پر تورخم راړول شوی
ډیر کسان دو درې گاڑی کې واچولو ویوړل تورخم ته وضعیت ډیر سخت خراب و دا غیزه پولیس والا او کنځلې مونږ ته کولې چې چا پیسې ورکړی هغه پرې خودل
په خبرونه کې ورزو پېښور ته ل خپل خبریال سره خبرې کوو چې وروستای حال څه دی متقاعدین وایي هغه پیسې ترلاسه کړي چې د طالبانو مالی وزارت د تقاعد په نوم ورڅخه تاو کړی وي
تقاعدی که قبل از او بود او را ما
کمی پیسی چه ده تقاعد پنه مخی لمک نگر زول شووی اغا مو ترلاسه نکری خو ده افغانستان ده اسلامی مرد چه ده دری کالا کمی پیسی گر زولی وی اغا مو ترلاسه کری
ده حقوقی چارو کتون که ده تقاعد ده پیسو ورکره ده نظامونو مسئولیت بولی
گوری ده مامورین یا ده افسران چه کار کرده ده دی دی افغانستان لپاره کار کرده خپل وطن ته کار کرده خپل ولسته خدمت کرده ده
او راپورونه وایي چې افغانستان کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته روغتیایي خدمتونه ټکنی شوي
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي میړه مې ناروغ دی دا جنګونه پر مهال ماین پرې چاودلی
نور راپورونه هم شته هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د دې خبری خبرونه د سر راپورته پاکستان په اسلام آباد او راولپنډی کې نیول شوی نوی تنه افغان کډوال د تورخم لاره افغانستان ته اړولې دي په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمیر مسولینو پاکستانی خبريالانو ته ویلي چې په دوی کې واو یا کسانو د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه درلودل او دیار لسنور بیا اسناد وو که څه هم تر دې مخکې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې پاکستان د کوچني اختر د رخصتۍ له امله د افغان کډوالو جبري استل د اپریل تر لسمې پورې ځنډولې دي خو یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ دوام لري تفصیل له اکرام الله اکرام اورو
که څه هم ویل شوی و چې د پاکستان حکومت د اختر د رسختۍ له امله له دې هېواده د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ستنولو نیټه ځنډولې ده خو دغه هېواد د اپریل په لومړۍ نیټه نوي تنه افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه کړي په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمېر مسولینو پاکستاني خبريالانو ته ویلي چې په دې استول شویو کسانو کې واو یا تنوې ای سی سی یا افغان سیټیزن کارتونه درلودل او دیارلس نورو د کډوالۍ هیڅ ډول قانوني اسناد نه درلودل د ای سی سی کارت لرونکي عمران چې پرون ل خپل یو بل ورور سره یو ځای افغانستان ته اړول شوی ازادي راډیو ته ویل چې د روژی په وروستۍ ورځ په پینډۍ کې د تازه میوې په منډۍ کې ونیول شو په حاجی کم کې له دوه شپو بند وروسته د تورخم له لارې افغانستان ته واړول شو
ډیر کسان دوه درې گاډي کې واچولو ویوړل تورخم ته وضعیت ډیر سخت خراب و دا غیزه پولیس والا او کنځلې مونږ ته کولې چې چا پیسې ورکړې هغه پرې خودل او مونږ سره پیسې نه وینو مونږ دې طرف ته راوړو ولې خپلوانو کړو وسی کورنۍ عمل ته پاکستان کې دا او زه دې طرف راوړم زور ور ودلته غسان چې راوخت دې کې مونږ سره زنانه مو ماشومان مو
په ورته وخت کې د پاکستان دانو رسپانی راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت یو اربیا له پاکستانه غوښتنه کړې چې په جبري ډول دی د افغان کډوالو د ستنونې لړۍ نه پیلوي که څوم تازه د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه رد کړې اخوا په کراچۍ کې د طالبانو کونسل سید عبدالجبار تخاري د سند له والي سره په لیدنه کې د افغانانو د ایستلو په نامه د زورول کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی کړو چې دغه هیواد د کوچنی اختر د رسختۍ او لامل د افغان کډوالو جبري استل د اپریل تر لسمې پورې ځنډولي خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ روانه ده په راولپنډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نو اوس والا نیول کده پرونم نیول شروع واجی کیم ده روان کړي او خلک دا پارکونو کې سیل د زینا کې باندې شروع کړي دي موټر سایکل باندې دا کسان سی ورور او ډیپونټ کوي نو سی سی کارت والا نو پر خوستل نست ورور ټیمونه دي کسان نسی بس دا سیستم شروع کړي ده پر خوستل نست ورور
د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت اعلان کړي او چې د مارچ تر یو دیر شمی دي دا کډوال د هیواد وو ځکه د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی په وړاندې لزور کار واخیستل شي تازه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام غړي کمیټې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او ویلي دي هغه افغان کډوال چې له کلونو رئیس په پاکستان کې ژوند کوي د دوی د بیرته ستنېدو سره به دوی له نامعلوم راتلونکي سره مخ شي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 15,00,000 ډېر افغانان له دې هیواد ایستل شوي دغې ادارې اټکل کړی چې پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشته چې له دې ډلې شاوخوا 8,00,000 د سی یا افغان سیتیزن په نوم کارتونه لري
و امر دل چې د پاکستان حکومت نن د اپریل په 2 هم له هغه هیواد په ځانګړي توګه له اسلام آباد او راولپنډي څخه افغانستان ته د کډوالو ستنولو ته دوام ورکړي دغه کډوال تر ډیره په پېښور لنډی کوتل او بیا تورخم باندې افغانستان ته راړول کیږي همدا شیبه ورزو پېښور ته هلته د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره استودیو سره وصل شوی دی شینواره سیب ستړي مشي تاسو دغه لنډی کوتل دغه راز د پېښور تر منځ لارې څاري هلته وروستی وضعیت ګوري پر افغان کډوالو باندې څه تیریږي نن سبا
داسې چې په دا تیرو څو ورځو کې زه په خپله په پېښور کې په بورډ خوشا کې تاج آباد کې د نصر باغ روډ لنډی کوتل تورخم په یو شمېر ځایونو کې زه وګرځېدم او داسې اعلان شوه د پاکستان حکومت لخوا چې د مارچ 1 نیټې نه پس پا چې دلته څومره د افغان کډوالو آبادۍ پولیس په ورزي او دوی به په زور وباسي خو داسې دلته څه په نظر را نغلل ځکه چې د مارچ 1 نیټه هم تېره شوه بیا د اپریل لومړۍ نیټه او نن چې کوم دا د اپریل 2 نیټه ده خو تر اوسه پورې موږ نه کوم پولیس ولیدل چې د آبادیو ته ورغلي او نه هم کوم افغان کډوال چې کوم دی ایس سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال چې دا د تورخم لارې افغانستان ته اوختي په دې لړ کې چې نن ما دلته کې پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا خو داسې کومه رسمي اعلامیه نه ده جاری شوې البته ځایي چارواکو ما ته وویل چې ښایي د اپریل 10 نیټې پورې دوی ته دا موده وغځول شي او مطلب په دې ورځو کې هم دوی په رضاکارانه توګه یا په خپل خوخه باندې دوی د تورخم لارې افغانستان ته تللی شي بیا مونږل تکي په لند کوتل کې چې دوی لپاره کوم موقتی کیمپ جوړ کړل شوی دی دا غي په تنظیماتو باندې به خبري وکړو چې هغه کیمپ کې یو څو خیمه لګول شوې دي خو تر اوسه فعال کړل شوی نه دی لکه 2023 کې چې کله الته کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو اداره نادرا ورغلې واغوي پکې ګرځنده دفترونه خلاص کړیو داسې د پاکستان کستم اداره وا د امیګریشن اداره وا چې کوم افغان کډوال براتلل د پاکستان مختلف برخونه لنډ کوتل کې بدل ته په دې موقتی کیمپ کې دوی سپته دل او بیا به تورخم په دروازه باندې افغانستان ته استولې شو خو تر اوسه پورې دغه عمل مکمل تزند ښکار دی
بله شینوار صاحب استاسو خبرو داسې جوتیږي چې په پېښور کې په لنډی کوتل شاوخوا کې یعنی په مجموع کې په خیبر پښتونخوا کې څه نسته تر اوسه د اپریل تر 10 ممکن دغه مهلت غزیدلې وي ځکه اسوسییټډ پریس هم دغه سی راپور ورکړی وو آیا له راولپنډۍ او اسلام آباد نه هم تاسو معلومات لرئ ځکه هلته پاکستانی رسنۍ ویلي چې له پرون راهیسې دغه زور زیاتی د پولیسو لخوا جدي سوی
دا څه چې دغه د راولپنډۍ او اسلام آباد خبرو وکړو دا خو تیرې 2 میاشتو نه لیا یوې میاشتې نه هلته کې دا کار روان دی او په ځنو ځایونو کې په لومړي سر کې چې کله دغه اعلانات وشو نو د راولپنډۍ او اسلام آباد دوی به دخل کړل شوی او په مغو ورځو کې څه خواوشه لسو یا دولسو پورې کډې هم د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي، خو هغوی دلته نو ثبت شوي، نه تر پاغ ورځو کې دلته کوم موقتی کیمپ جوړ شوی و، او په مغو ورځو کې ځینې کورنۍ تللي دي د پولیسو له ویارې. بیا داسې کار هم وشي چې په دې کې کوم بې اسناد افغان کډوال دي یا په پی او آر کارډ باندې دي چې هغه یو این ایچ سی آر سره رجسټر دي، او هغوی په خپله رضا باندې هم ډیر خلک کالو سرم رواني. داسې خال خال کورنۍ چې کوم دي هغوی ته یو این ایچ سی آر باقاعده معاوضه ورکوي، دغه په ازاخیلو کیمپ کې په نوخار کې د دوی رجسټریشن وشي. بیا ډی رجسټریشن یعنی د دوی چې کوم هغه د مهاجرت سټیټس دی، ریفیوجی سټیټس، هغه ورله ختم کا، او فی نفر دوی ته یو سو ډالر هم ورکوي. نو داسې خو کالو سره هغه سلسله روانه وي چې خال خال کورنۍ درومي، لیا په ځینې ځایونو کې پولیس چاپه وچی، او داسې یو څو کورنۍ تنګې کا په اسلام آباد کې، لیا په راول پنډی کې، او هغه بیا په خپله خوښه باندې ووځي.
خو داسې عمومي کمپاین تر اوسه ستاسو په ټکو نه دی شروع شوی چې مثلا په هغې کې د زرګونه کسان متاثر شي، ممکن خال خال یو شمېر کورنۍ او دغه شمېر هم دغسې ښیي چې له پرون راهیسې دا نوي تنه راړول شوي دي،
او دغسې ډېر هغه چې کوم عادي پروسه ده په هغې کې تللي دي چې هغه هره ورځ لیا ورځني بنیادونو باندې دلته کې په مختلفو جرمونو کې په تور نیول شوي، لیا مطلب د یو قسم اسنادم چا سره نه وي، او هغه ویلېږي. هغه خو که تاسو فکر وکړی نو 2023 د نومبر لومړۍ نیټې رئیسې هغه عمل شروع شوی، په دې کې بیا داسې کسان هم شته چې په 2023 او 2024 کې دوی د پاکستان نه اخراج شوي وو، دوی ځینې تللي وو، او بیا دوی په چمن باندې راغلي، لیا داسې په نورو لارو باندې پاکستان ته را داخل شوي چې د هغوی سټیټس دلته وګوري. نو هغوی خو په کمپیوټر کې په نادرا سیستم کې ډی رجسټر راځي، او دوی بیا راغلي. نو داسې کسان اکثر پکې ورسي. البته په پېښور او خواوشا سیمو کې تر نن ماښامه پورې هیڅ داسې صورتحال نشته چې دوی نیول کېږي یا د دوی په ضد کومه کاروایي شوي.
شنواره صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، تاسو هلته دغه پرمختګونه څاري، پېښور کې مو پراخې سرچینې دي، څه ویل کېږي؟ آیا د اپریل 10 وروسته به احتمال شته چې دغه لړۍ ګړندۍ کېږي، او کنه فکر کوي همداسې په نارمل شکل به دوام لري؟ شاید د پام وړ حرکتونه په دې ونیسي چې پخوا داسې راپور نه و چې په تورخم کې دومره وړتیا نشته چې دوی د مثلا د ورځې له سلو زیات مهاجرین یا کډوال دی خواته راوړي، ځکه په دې وروستیو کې په تورخم کې نښته هم وشوه، هلته هغه سرحدي تاسیسات هغه کمیساري ته هم زیان واوښته. د اپریل 10 وروسته به فکر کوي کوم غټ بدلون راشي د ډیپورټیشن یا هم د اخراج په پروسه کې؟
دا وسم نن په خیبر ضلعه کې چې الته کې کوم د اف سی یا د پاکستان د ملیشي ځواک چارواکي دي، او زیاتره کنټرول او اختیار ما غلری په تورخم پوله باندې، او دغه موقتی کیمپ اختیار هم دوی سره دی. دوی نن هم ناستی اغوی یو غونډه کړې ده په دې لړکی، خو تر اوسه پورې ما مخکیم ذکر وکړ چې په رسمي توګه باندې پاکستان حکومت لا دا نه ده تایید کړی چې دا به مطلب لسو ورځو پورې مهلت ورکړل شي، لیا به دې نه پس نور زیات مهلت یې ځنډول کېږي به دا پروسه، او کنا مطلب دی چې اوندې هفته کې لیونۍ کې به دا عمل شروع شي. نو دې ته مونږ هم په انتظار یو چې تر څو بل کومه اعلامیه نه خپره شوي نو صورتحال چې کوم دی واضح نه دی. او تاسو د تورخم د وړتیا خبره وکړه، نو که مونږ وګورو په 2023 او 2024 کې ډیر خلک دې ځای نه لګل شوي، یو اندازې مطابق څخواوشه پاکستان د تورخم په سرحد او بیا چمن للارې څو لکونم پورته خلک لګدول شوي وو، او دوی دپاره بیا دلته اضافي سهولتونه جوړي د امیګریشن او د کسټم او دغو.
ډیره مننه. کور ودان په پېښور کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری و چې د افغان کډوالو د ډیپورټیدو په اړه یې وروستی حال راکو.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د حکومت یو شمیر دولتي ماموران وایي د تقاعد په نوم د دوی له ماشونو ګرځول شوی پیسې بیرته ورکړل شوی. دا هغه پیسې دي چې د طالبانو د حکومت له پایله له دوی څخه ګرځول شوی وي، خو د هغو پیسو درک لا نه دی معلوم چې د جمهوریت پر مهال مامورینو تقاعد ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د دوی د تقاعد حقوق نه دي ورکړل شوي، تازه د طالبانو حکومت برحاله دولتي کارکوونکو ته هغه پیسې بیرته ستنې کړي چې په تېره دغه موده کې له دوی د تقاعد په نوم له ماشونو ګرځولې وي. د یوې دولتي ادارې کارکوونکي شبانې چې په خبرې 12 کاله کېږي چې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرو شاوخوا 3 کلونو پیسې ترلاسه کړي دي.
زه د یوې دولتي ادارې کارکوونکی یم، زه تلرم بس کې کار کوم، ما 3000 افغانۍ ترلاسه کړې.
یوې بلې دولتي کارکوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښته راپور کې نو مخېستل شي د خبره وکړه.
تقاعدی که قبل از ثبوت او را ما
کوم پیسې چې د تقاعد په نوم مخکې له موږ نه ګرځول شوې هغه مو ترلاسه نه کړې، خو د افغانستان د اسلامي امارت چې د 3 کاله کومې پیسې ګرځولې وي هغه مو ترلاسه کړې.
دا دولتي کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت باید هغه پیسې هم بیرته دوی ته ستنې کړي چې په تیرو نظامونو کې د تقاعدې په نوم ورنه ګرځول شوې وي. د طالبان حکومت مالی وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا پیسې وروسته تر هغه برحاله دولتي کارکونکو ته بیرته ستنول کیږي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. د حقوقي چارو کارپوهان د دې ډلې اختر محمد راسخ بیا وایي که نظامونه بدلېږي هم د کارکوونکو حقوق باید چې قوانینو کې منل شوي په خپل ځای وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو زه خو وایم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل شوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي. غیر د هغه نه دا نو ظلم دی چې دوی سره کیږي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت له تیرو 3 کلونو متقاعدینو ته هم د تقاعد حقوق نه دی ورکړی چې دوی په غبرګون پراخ اعتراضونه هم کړی دي. تر دغو اعتراضونو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې متقاعدین د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړو محاکمو ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي، خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. خو اوس د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر وایي چې متقاعدینو ته د تقاعد د ورکړې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش جوړ شوی او په خبره یې ټاکل شوی چې له همدې حمل میاشتې ویش هم پیل شي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د پو اختر محمد راسخ خبرې په لنډیز واورېدې. اوس به په تفصیل واورو چې له حقوقي نظره آیا د دولتي کارکونکو حق جوړیږي چې کومې پیسې په نور نظامونو کې دوی تقاعد ته ورکړي اوس د طالبانو حکومت ورکړي.
ګوري دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی، دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی او ماش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل سوی دی، د افغانستان بانک ورته ماش ورکړ سوی دی. دا د سلهاو کلونو را په دې خوا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب سوی دی چې یو مامور په هر میاشت کې د تقاعد پیسې ترې اخیستل کیږي او هغه پیسې په بانک کې راټولیږي، په هغه باندې افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې پې ګټي، خپله پشتیبانه کې ساتي او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کیږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کیږي. نو بنا دغه پیسې چې دوی د دوی نه اخیستل سوی ده د مامورینو نه په تېر نظامونو کې، نظام خو په افغانستان بانک ځان سره نه ده وړی، نظام خو وروره ټول شیان له ځان سره وړی نه وي، یا یو نظام چې جوړیږي اوس دا طالبان دي، خپله دا طالبان جوړ سوی دی، دا اوس 15 کاله شپږ کاله دوی په قدرت دي، اما داسې خو نشي کېدی چې ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړی د هغه د تقاعد پیسې ورکړل نشي او یو فرمان پرې صادر کړو چې وروره دا شیان ټول لغوه. هیڅ امکان نه لري دا د کار دے حقوق و انسانی حقوق و دے مامورین دے اجراعات دے حقوق و درشل کے دا دے دوی حق گرزی چے دا پیسے کچیر دوی وس ورته ورکیا او بیا ورته وای چې تاسو تقاوت نه درکوم ما خو مخ یارزو کی چې دغه پریکړه دوی نسی کوله چې مامورینو ته یا افسران ته تقاوت ورنکی ولی دا دی یو لوی جرګې له ادرسه دی یو اساسي قانون د ماده په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپل د یو مشروع نظام مسئول جمهور رئیس امیر المؤمنین هر څوک چې بولی دی هغه د توشی سره بیا دا قابل د اجرات دی. دا خو یو ملی پریکړه ده، دا یو شخص نسی کولی چې دغه پریکړه قلنده ماته کړي. نو زه خو وایم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل سوې ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي. غیر د هغه نه دا نو ظلم ده چې دوی سره کېږي، او د ظلم په وړاندې نو زه ویلی په دې سمه چې اوس مظلوم مظلوم دی نو او ظالم ظالم دی، په دغه خاطر چې هغه خپل پریکړه ظالمانه تطبیقوي او دا د تطبیق وړ نه ده.
د حقوقي چارو کتونکی اختر محمد راسخ وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د واکمن جمهوری غوښتونکي ګوند استازیو ټینګار وکړ چې پر ایران باید اعظمي فشار وارد شي چې د اټومي وسلو له جوړېدو راوګرځېد. ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅو ته په کانګرس کې د اپوزیسیون ډیموکرات ګوند غړیو هم اندېښنه ښکاره کړه، خو له دې سره یې مخالفت وکړ چې پر تهران د فشار راوړل شي. تفصیل له احمد شي براورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استماعي غونډه کې د کانګرس د دواړو ګوندونو واکمن او اپوزیسیون غړیو پریکړه وکړه چې تر هر څه مخکې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. البته په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای پاتې شو چې واشنگتن باید د ډیپلوماسۍ پر ځای تر کوم بریده فشار وارد کړي. جمهوری پالو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې سخت ملاتړ وکړ چې د اعظمي فشار لاره دې خپله شي. د فرعي کمیټې مشر جمهوری پال مایک لاولر د اپریل په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ د دورې د ډیر فشار موضوع ته اشاره وکړه او ویې ویل د اعظمي فشار کمپاین د ایران اقتصاد ویجاړ کړ او د دغه هیواد مهم اقتصادي سرچینې وځپلې. ډیموکراتانو هم د ایران له لورې رامنځته شوی ګواښ تایید کړ خو پر ډیپلوماسۍ یې ټینګار وکړ. د ډیموکرات ګوند غړي ګریګوري مکس وویل د دواړو ګوندونو غړي دا مني چې ایران د نړۍ د یو مخکښ دولت په توګه د ترهګرو ملاتړی دی، خو موږ باید په ګډه ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړو. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی دی که چیرته ایران له واشنگتن سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي نو بمباري به پرې وکړي. تهران دا ګواښ د سولې او امنیت لپاره توهین بللی دی. ایران د مارچ په وروستیو کې د ولسمشر ټرمپ هغه لیک ته چې د نوي اټومي تړون لپاره یې پکې د مخامخ خبرو وړاندیز کړی ځواب ورکړ او وی ویل د فشار له امله خبرو ته چمتو نه دی. امریکایي ویبپاڼه اکسوس راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ د ایران له لوري د غیر مستقیمو خبرو اترو پر وړاندیز جدي غور کوي، په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور زیاتوي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی، خو په ایران کې دننه داسې غوښتنې په زیاتېدو دي چې اټومي وسلې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد استعمال کړي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو. هغه دا چې 28 کلنه جرمنی رابیا روگا فضا ته ولاړه. تر دې مخکې تر اوسه 12 نارینه جرمنیان فضا ته تللی وو، خو دا لومړی ځل دی چې له جرمنی څخه یو خزه د سفر ته ملاتړي. دا چې په دې سفر کې څه کوي او هلته په فضا کې له نورو کارمندانو سره په کومه ماموریت بوختیږي، تفصیل به له احمد شیبر نه واورو.
رابیا روګه د اروپا د فضایي مرکز تور مسلې نه ده. تر دې مخکې نارینه جرمنیان لکه ماتیاس مایور او الکساندر گریست د اروپا له فضایي مرکزه د فضا په لور تللي وو. د رابیا روګه سفر د مارچ په 1 د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا کې پیل شو. دا د سپیس ایکس شرکت په سپوږمکۍ کې روانه شوه. په دې سفر کې لاغلی روګه سره د مالتا هیواد ملیاردر چون وانګ، یو نارویشی او یو استرالیایی ملدی. د دې سفر لګښت چون وانګ چې د بیتکوین ملیاردر دی په غاړه اخیستی دی. نهویشت کلنه رابیا روګه چې پخوا د سټلایټ د یو مرکز مشره تر سفر څو ورځې مخکې قرنټین شوه. په دې اړه چې دا څرنګه دې سفر ته غوره شوه، دې په یو مرکه کې چې جرمني آژانس خپره کړې ده وویل چې په ناروی کې د سکی پر مهال له چون او د دې د سفر له بل ملګري ایریک سره لیدلی وو. هغه وخت یې په ساعتونو ساعتونو له دې دوو کسانو سره د ټیکنالوژي، د فضا او د راتلونکي په اړه خبرې کړې وې، او تر دې شپږ میاشتې وروسته چون ورته ویلي وو چې دی فضا ته ځي او که دا غواړي ورسره ملګری کېدای شي. رابیا روګه د فضایي سفر زده کړه نه ده کړې، دا د برق انجینیره ده، په زوریخ کې زده کړې ترسره کړې دي. رابیا روګه وایي چې دا نه غواړي چې خلک یې په راتلونکو کې په دې نومو پیژني چې دا لومړۍ جرمني ده چې فضا ته تللې ده. دا وایي چې هدف یې دا دی چې نور هم فضا ته سفرونه وکړي. نوموړی زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دې سفر هغو نجونو ته چې له فضایي ماموریت سره دلچسپي لري الهام بخښونکی شي. اغلی روګه زیاتوي چې ښځې باید د ټیکنالوژي په برخه کې له نارینهوو څخه ډېرې هلې ځلې وکړي. دا څرګنده نه ده چې د دې فضایي سفر لپاره چون څومره پیسې سپیس ایکس ته ورکړې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرمن او پروژه زکون کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او پروژه زکون کی بر تر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنه او پروژه زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون او ومن ټولګي لمړی لوستي. نه لمن دیم چې تاسو ټول درنه او پروژه زکون کی د لوست پای پر سره ملته وکړي او یو څه زده کړي. خو جو ګل لیست کون کو مکه لدینې چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنه زکون کو نه لرم چې مخکې تاسو د دشت په پیل کې تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. همچنان ستاسو کتاب او کتابچه باید له تاسو سره موجود واوسیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، راځو ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دی. کتاب صفحه له درېمې څخه پیل بهتر لسمې صفحې پورې. خوشحال قدر منزده کون کوز مرز تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافي ګټې، دریم آیا ځمکه کروي شکل لري، څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن به موږ او تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کون کوز تاسو د ټولو د توجه په هیله. خوشحال قدر من زده کون کو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو؟ تاسو درنو خوشحال زده کون کو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو. بلوچی جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو زده کون کوم را تاسو کولی سو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو. جغرافیا د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوې ده چې جو معنا ځمکه، رافیا معنا علم. یا هم جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي. داسې ویلی سو درنو خوږ زده کون کو چې جغرافیا د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو معلومات راکوي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو، بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنو خوږ زده کوونکو، کچېری موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجه اوسئ، ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او د نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنۍ اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمېر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجه اوسئ، هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي. خو ژو ګلری زده کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداري باندې متکن هم ولاړ وي، او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دي، بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي، کوم حیوانات چې دي، د هغوی دپاره ښه خواړه زمینه برابروي، په هغو ساحو کې دي ژوند کوي، او هلته دي خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه، د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده، د دوی د اقتصاد پرمختګ چې دی، د دوی د ژوند ورځنیزې اړتیاوې چې دوی څرنګه پر کوي، همیشه د دوی د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې له لارې څخه دوی پر کوي، یا هم د کبانو په ښکار کولو سره ترسره کوي، یا هم د بیړۍ په چلولو سره دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کېږي. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تار راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړو، د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسوي. درنو خوږو زده کوونکو، کچېرې موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې، موږ او تاسو خپل کلی، خپل ښار او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګ کو د هغو په حقله معلومات لرو، خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کورې لمریز نظام سیارې، هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړي دي، د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي، دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حقله معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دی، هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد، د خپل ښار په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ، د ټولو ښارونو، د ټولو هیوادونو، د ځمکې د کورې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې وي، د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره ووایي، موږ تاسو وایي جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپېریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوږو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې د کرې شکل په هکله بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه، شاید ممکن ستاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د خپل درنو زده کوونکو، ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي، چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمې کروي شکل لري، یو نامنظمه دی، یعنی منظم کروي شکل نه دی، منظمه ګرده دایره نه ده، یا هم منظمه ګرده کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمې کروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوږو او درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې، سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو، د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده، د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی، په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطح څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې ده، هغه خپله د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو د زیاته ټیټه سکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه پخپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسېږي، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده د دغه له لارې تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه سکه او تر ټولو ټیټه سکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ ستاسو هدف څه دی. خوشحال درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریفو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه پرزي دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسېږي. موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوږو زده کوونکو، د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د سرطان کرښه په خپله د اوري د لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې په کرار کرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شولې، تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو له دې څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټرافیک آف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د جدي کرښه په حقله معلومات ول. د جدي کرښه عموما د تلې له لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چش کیږي، دغه وړانګې واردېږي، تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ترافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي، دوبی رامنځته کیږي او د جدي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چش کیږي، خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وري د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کرښه باندې د چش کیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې واردوي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، موږ ستاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوږو زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جری او د سرطان پر کرښه باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جری د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دا سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسېږي، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ورباندې عمود لګیږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې دوه. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسېږي. نو دغه سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي پخپله په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږ درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او همچنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ درجو او نوي درجو په منځ کې هوا ډیره زیاته سړه وي چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادیږي چې هوا یې ډیره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډیر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږه او ګلالۍ زده کوونکو هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوه سوي واوسیږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درانه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جدي کښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات می قبول کئ کدر منو خوږه زکان کو زبرشتغان خار یو زربی هم تاسو ټول ته شرق لاس وم دنن برزی درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکان کو برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جمعي پم پتن وی درنه غلری زکان کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستین. هلا من دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکان کی د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه تکري خوږه او ګلالۍ زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست پیل په شیبو کې له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، راځو ستاسو د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویلي نیمه کره ده. کتاب صفحه له یولسمې څخه پیل بیا تر دیارلسمې صفې پورې. خوږه او قدرمنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي: لومړی د شمالي او سویلي نیمه کره، دویم د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه، دریم عرض البلدونه او طول البلدونه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو ګلالۍ زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوږه زده کوونکو، راځو د لوست په پیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی شمالي او سویلي نیمه کره پیژنو چې شمالي او سویلي نیمه کره څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوږه او درنو زده کوونکو، آیا پوهیږئ چې زموږ ګران هیواد افغانستان په کومه نیمه کره کې موقعیت لري او چیرته دی؟ که چیرې موږ تاسو درنو زده کوونکو د ځمکې نیمه کره دغه جوړښت ته متوجه اوسېږو، هغه ته په ځیر سره وګورو، نو موږ تاسو کولی شو چې دا وګورو چې ځمکې کره چې ده په خپله د استوا کښه په واسطه سره دو برابر برخو باندې ویشل شوی ده چې دغه استوا کښه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی. دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارض البلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. خو ژو درنو ځکونکو، په لنډ او خلاص انداز سره کچیر مو راتاس وایو، په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده، مرکزی امریکا، د اروپا لویه ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی دا هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه، مرکزی امریکا څخه، د اروپا ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته وچه برخې. همدارنګه درنو خوږه زده کوونکو، لومړني انسانانو او لومړني لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لویه وچه کې وده کړې وه، په همدغه لویه وچه کې ژوند سرته رسولی.
همدارنګه درنو خوښ اوس د کوونکو کچیر مو تاسو سویلینې مکورې ته نظر واچو، سویلینې مکورې ته فکر وکړو. په سویلینې مکورې کې یوازې استرالیا، سویلي افریقا، سویلي امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري. همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډېره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمه کرې په نامه سره یادیږي. د سمندرونو له مثالونو څخه کچیر مو تاسو وایو درنو زده کوونکو، هغه په خپله د هند سمندر، د اران سمندر زیاته برخه، سویلي کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلي برخې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي. او همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، سویلي نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي، یعنی د دوی دغه هوا حالت چې ډېره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه ده او ډېره زیاته برخه یې سمندرونو نیولې ده. او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د پخپله کابو د هوا حالت چې دی وچ دی، ځکه زیاته برخه چې ده وچ نیولې ده، نو د نړۍ ډېر زیات شمیر وګړي چې دي هغه پخپله په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي. درنو خوږ زده کوونکو، که چیرې تاسو په کتاب کې خپل انځور ته متوجه اوسئ، دلته موږ او تاسو یو منظمه کره لرو چې په دې منظمه کره کې موږ او تاسو ځمکه پر دوه برابرو برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشلې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو. جنوبي نیمه کره پخپله په ابي رنګ سره په نښه شوې ده، چې ابي رنګ پخپله د اوبو په معنا سره دي، او شمالي نیمه کره چې ده پخپله په زرغون رنګ او زیړ رنګ سره په نښه شوې ده. نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، موږ تاسو په نن ورځې لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو، چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دي. خوږ درنو زده کوونکو، آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو زده کوونکو، موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو، نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول ته معلومیږي چې دا ځمکه په خپله د استوا د کشف په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوه برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو، چې دا د استوا کشه د عرض البلدونو د صفر درجې په نامه سره یادیږي. نو نیوي درجې په شمال کې او نیوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نیوي درجې چې دي د عرض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي، چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو، د دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپل پنځه درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په پنځه درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي. درنو خوږ زده کوونکو، شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي، چې دا په خپل د عرض البلدونو د شمالي نیوي درجې دي، او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیشت کې چې د عرض البلد سویلي نیوي درجې دي، یا هم جنوبي نیوي درجې دي. د دې کبله څخه دغه عرض البلدونه د صفر درجه د استوا کشیر د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داسې ویلی شو چې دغه عرض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه قطبونه یې موږ ته په نښه کړي دي، او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه یې موږ او تاسو تشخیص کړي دي په نښه کړي دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو، چې د ارکټیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو عرض البلدونو کې موقعیت لري. خو درنو زده کوونکو، د ارکټیک دایره ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی شو، چې یو نیمې په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایره په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپږ درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې ترڅنګ د انتارکټیک دایره لولو، چې د انتارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي، چې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپږ درجو کې موقعیت لري.
ترنو خوش از دکون کو دلست پدی برخه که مجاوتاسو دزمکی محوار سخه الولوچی دزمکی محوار ستوائی اولدی سخص ملستاسو حدف سده. ترنو از دکون کو کچیر مجاوتاسو ده شمالی کتوب و ورستی نکته ده سیویلی کتوب لورستی نکته سره ونشلو و هاگوی دواری نکته یو ده بلا سر زای کو یو زای کو نو ده هاگه کرشی چی ده دورتی که یو ده بلا سر یو زای کوی ده محوار پنامه سر یادیشه. محوار شمالی پای ده شمالی کتوب پنامه سر یادیشه او محوار سیویلی پای چی ده پخپل ده سیویلی کتوب پنامه سر یاد سولی. یعنی ده دو کرشی چی شمالی او سیویلی کتوبونه یو ده بلا سر نشلوی ده دوی کرشی یو ده شمالی محوار پای چی ده پخپل ده شمالی کتوب پنامه سر یادیشه او سیویلی ده محوار پای چی ده پخپل ده سیویلی کتوب پنامه سر یادیشه. او همدارنگ جغرافیی شمال لی کتوب ده کتوب ستوری پر لور چی ده ده پخپل ده زمکی ده محوار ته چی لعمود حالا ده سخه شیر لور ته سرگندیجی ده یو پر دو درویش درجه و پا زویه میلان ور کرده ده چی ده جغرافیی شمال کتوب ده کتوبی ستوری پر لور بندی ده کتوب ستوری موقعیت ده بی اکبر سره موازی پشنه اسمان که مراتا سو کوله سو چی ده هغه خواد سخه ده دی لوری یه هم طرفونه و تاکویه هم ده دی موقعیت مراتا سو خلو زانو تا ده دی پاوسته سره مال مواله سو. هم دارنگ درونه و خوش ازدکون کو ارزل بلدونه پیشنو چی ارزل بلد ستوائی. شاید تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارزل بلدونو په باره کې اورېدلي. او ارزل بلدونو موضوع چې ده ډېره ساده او اسانه ده. په خپل ارزل بلدونو چې دي درنه خوښ زده کوونکو که چې یو وخت تاسو په ذهن کې دا سوال ګرځېدلې یا هم دا سوال زه ستاسو څخه کوم، ایا پوهېږئ چې ارزل بلدونو دایرې څه شي دي او څه اهمیت لري؟ کله مو هم د دې اړوند فکر کړی دی؟ راځو درنه زده کوونکو ارزل بلدونو پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی. ارزل بلدونو دایرې ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دی. کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دی چې دغه کشي یو د بل سره موازی دی او د نقشې پر مجسمی کړې پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي. او ارزل بلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا کشي سره موازی د ختیز لویدیز لوري ولري، هم ختیز لوري ولري او هم لویدیز لوري ولري. نو دې ته موږ تاسو چې ویلې سو ارزل بلدونه ویلې سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول بلد پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنی په عمود شکل سره دی په اتول بلد باندې واردې دي. همدارنګه ارزل بلدونه چې دي د نیوي درجه په شمالي نیمه کره کې او ارزل بلدونه نیوي درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل ده چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده، نو دغه ارزل بلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې نظم راستاسو ده دریس او شپیته درجه ده، یعنی یو منظمه کوره زمره ستاسو دریس او شپیته ده. خو دغه ارزل بلدونه چې دی په خپل شمالي نیمه کره چې دی یو شمالي نیمه کره کې په نیوي درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوي درجه باندې موقعیت لري. نو ارزل بلدونه لږې دایرې ته د استوا کرښه ویل کیږي چې د ځمکې کره یې پر دوو مساوي برخو باندې ویشلې ده چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دی. او دغه ارزل بلدونه تر ټولو ډېره کوچنۍ دایره د شمالي او جنوبي وی دایری دی چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی. همدارنګه درنو خوښ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ټول بلدونه پیژنو چې ټول بلد څه ته وایي او د ټول بلد څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوښ او ګلالي زده کوونکو ټول بلدونه چې دي د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کشي موږ تاسو لیدلی سو چې هغه د هغې په وسیله سره موږ تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ تاسو وغواړو هغه موږ تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کشي د ټول بلد او ارزل بلد کشي دي چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادی سیوی دی. همدارنګه تلول بلدونه چې دي درنو زده کوونکو تلول بلدونه هر درجه چې دی شپته د دکو او هر د کیخه یې په شپته ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه د کیکی چې موږ تاسو داس وویشو د تلول بلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیرابیلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ تاسو ته په نقشه کې وي. نو په نقشه کې تلول بلد او ارزل بلد د کشي تقادو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته سرګند کوي. نو د دې څخه موږ تاسو په ملمدار توګه سره زده کولای شو چې په خپل تلول بلد هر درجه چې د شپته د دکو ده او هر د دکای په شپته ثانیو باندې ویشت سوی ده. د دوغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د هر ځای وخت په بیلابیلو ځایونو کې موږ تاسو په نشه کړو. نو درنو خوښ زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخی و پیجندل، همدارنگ شمالی او سویلی کتبون مو پیجندل، ارزل بلدون مو پیجندل، او تلول بلدون مو پیجندل. اوس هم درنوز دکون که دلو سراتون که برخی ترازو چی پده برخی که مراب تاسو دری پشتنی لرو داغ دری پشتنی با تاسو شوال درنوز دکون که پا قولی کتاب چو که لزانو سر لکی او رست با هر پشتنی تا زواب است. سمال استاسو دنن وزی لوست لمره پشتن چی ده شمالی کتب ده ارزل بلد با کما درجه که موقعیت لری یا هم پروت ده. دویم پشتن سویلی کتب دزمی که با کما برخی که موقعیت لري. دریم پوښتنه د کتب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه خوښ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نه درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
جام جام لائے گرا پتلا تو مجھے واقع تر مدار